سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې به 15 تلوک دقیقې د ازادي راډیو مجله خبره شي خپل مړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو مهمه موجوده ده چې قطر او اروپای ټولنې په افغانستان کې د بشری حقوقو په تیر بیا له خزو سره د چلند په برخه کې خواشینی خوده لیدم نور مسایل هم لرو خو تر ارزم مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارډ ډالر په افغانیو اړولې وي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ل خپل ځواکونو غوښتي او امر یې ورته کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امر الله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تایید کې خپل کار ته دوام ورکړي او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته تللی چې خپل سفارت هلته پرانیزي. بشپړ خبرونه د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارډ ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورت 1.5 ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې له پلازمینې د ولایتونو بانکی څنګه ته انتقال کړي. حاضر د افغانستان د نقد پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخ دی او د خوړو او سونګ موادو بای په کې پلوړی دودي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوه مخونو کې چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همدارز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او لا غزا وسایط لزان سره یو وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپل وسلوالو کسانو ننوتل منع کړي وو، خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي ترو د مندلو په پلمه تلاشي کړی دي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امر الله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تایید کې خپل کار ته دوام ورکړي. په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم جربه د دولت دریګونی قوی اجرایه قضایا او مقننه په تایید کې فعال شي. په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د کاغلی صالح په مشرۍ حکومت به په کوم یواد کې جوړ شي، خو ورسره د دې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربی اماراتو ته ولاړ، امر الله صالح په پنچیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړه او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی. په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت د خلکو پر رایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرونه ویل افغانستان ته به بشری مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیوادی حاضر ده مده شل سترو شتمنو هیوادونو جیشل پړاویزی مشری په غاړه لري په خبری غونډه کې ویل د جیشل غونډې اصلي موضوع به بشری مرستې او د تروریسانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلیدو په اړه خبري وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته پرتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو دینجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. دینجونو لپاره شي اسانتیاوي نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغار شم او د دې ترڅنګ غوارم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره هم وکړي. طالبانو تر اوسه پورې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي، خو ویلي دي د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوې بحرین ته دی او تر ټولو جګپوړي اسرایلی چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې منامې ته د اسرایل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلې د الوتکې پر مخکینی توکي د زیتون څنګه انزور شوی و چې د سولې نښه ده. د اسرایل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عربي اماراتو تیر کال له اسرایل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. دا مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو وروستي سرغړونې مایوسونکې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څرنګه پر مخ بیایي. طالبانو له هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخبر شاګامونه نه هیلون کې وبلل
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیسپوینټینګ سټپس ټو سی
یوازې د ورستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل لبه د مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسون کوي چې ځینې ګامونه د شاپ خو اخیستل کیږي. موږ اړتیا لرو چې لاغوي سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدامونه کړي. هڅه کوو د مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وخیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین تر سره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم یو اسلامي سیستم دی. ولی موږ تر نارینه او په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د خزو زیات شمیر لرو، نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره هی بیلګي وخی ترسو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کول څخه مخنیوي وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیر بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولې او له افغانستان د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی، د قطر د بهرنۍ چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسونکي وبللې. د وبل راځي هله وکړو چې دا حالت بدلولې شو. شاغلی بوریل همدار اسیله څرګنده کړ چې قطر به په طالبانو کې خپل قوي نفوذ په استفاده هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلند شکولو ته وهڅوي. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی ونې پخوا د هلوکانو لیسې پرانیستي، خو د جنو لیسې لانه دی پرانیستي او ځینو شزو په دې خاطر اعتراضونه کړي. پرون هم یو شمیر شزو اعتراض وکړ خو طالبانو یې په هوایي ډسو مخاوني بل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دولسیزو بریاوی وساتي، خو د په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دی افغانستان نه منسوي کوي. د وویل طالبانو ته پکار ده چې له شزو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو ته غواګیاست. روسیې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو وروسته له دواړو خواو غوښتي چې په خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
روسیې له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواو ته د منلو وي. رویټرز خبری آژانس د روسیې د تاس خبری آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د زیاته کړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولیس ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. روټرز خبري آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندونو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنشیر د محاصرې په مهال د بشري حقوقو سرغړونه بللې و. د همدارس ویلي و چې هیواد د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تیره اونۍ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټ حکومت غوښتنه کړې و چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له سرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د سرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشل امال یوازې په پنشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نا لات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چتا خف نشے پیزوانا لات بل دول دی را غاڑی نوزے جانا نا لات بل دول دی ورا غاڑی وا نوسے جانا نالات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شام مات
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واوره. ترغه ورسته بیا د ازادي رادیو مجله خبره شي هله د چي ترپای واوره.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هوادو یا جی شل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړ شي. د ایتالیا سریاسه ماریو دراګي چې وادي د جیشل هوادو مهالنۍ مشي کوي وای نړۍ اوس د جګړه ځپلې افغانستان بلاتر نه کوي. خبرونه پیل کی افغانستان د اقتصادي مات سر مخامخ دی او متحد ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي. د ایتالیا سریاسه وای چې د جیشل هوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا دی چې پرنيشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل ګراسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سره سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین به رامنځته شي که مرستې ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اساري زیرمې کنګل کړې دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپل مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15 بیا پسلو کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول او طالبان حتی نشي کولای چې خپل مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسمانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی دی چې ولسمشر بایدن د اگست په 1 په خپل وینا کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو شر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالۍ ته توجه وکړي. خو د رسپانې په باور اوس دا نقشې په زیاتېدو دي چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیکه فضا ډېره پرانیستل شوې ده. هیل رسپانه وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د وښو د میډیټیشن کتاب په اړه غږیږو چې فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلای.
دا کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپل ټولنې حالات ته مې چې وکتل و مې کتل چې ان شاء الله دا مفید تمام شي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند للا سپهر لوري فریادی شوربا داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا.
سید فخر الدین هاشمی د ماشوم ادبیاتو او په دې برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
اوس خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچې ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي.
راجنیش چندرا موهنجن چې د وښو په نوم مشهور دی هندای عارف او فلسفي وو چې غوښتل انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر ډېرې هڅې وکړې. که څه هم وښو د هند یو مشهور عالم وو خو خپله یې څه نه دي لیکلي بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د وښو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د وښو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
ځلان صاحب، تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی، د دې کتاب په اړه کراته وایي، څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی دا موضوع په افغانستان کې دومره عام نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دوه حالت ما ته واقعا زور راکړه چې موږ ژبه والی باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نه شي. نو په همدو خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته او یو کتاب چې فائدہ من وي، سودمن وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نو ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته د غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تالیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبې ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسی وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب راژباړلی، د دې کتاب محتوا سوای
دا کتاب اصلا څنګه چې په پختې لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځین اساسي نقطې پکې لیکل شوی دی چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده لکه څنګه چې پوي کو د خپل یو فلسوف په هند کې فلسفه ولوستله حمل ته په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځین مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دو کتاب موضوعات هم دغه دي چې څنګه وکولای شو په خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرامی کو بعضی تخنیکونه دیده هم دغه لپاره چې مشخص وختونو کې تر سره کی او ډیر ګټور دی
میډیټیشن لکم زیرا پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د وشو رول چې تاسو دغه کتاب راجبړلای
میډیټیشن خو خپله ډیره لرغونې موضوع ده حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپل را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته و خلکو استفاده ځینې وکړه بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډاینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي آرامي سبب شي تاسو خپله هم دغه لارې چارې تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپله یو څوک شی تجربه نه کا بل چا ته نه وړاندیز نه کوي ځکه اول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی مو خپله هم کله مې چې لومړی د مراقبې خواره واره پوسټونه ولیدل دا مې خپله ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو مثلا سهار وختي څوک د خوبه را پاڅېږي کله چې افکار ډېر ګډوډ وي ژبه په پاسني تالو پورې نښلول کېږي سترګې پټېږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې منترا ورته وایي دا د ځان سره تکرارېږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وو چې په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دغه حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادوو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ یعنی واقعا ډېر مؤثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو ته تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجود لرې کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولی شي دغه یو څوک شي چې هغه د ننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځانه لرې کړي او د یو خالي بانس یا بامبو شي چې ژوند یې ډېر سخت نه وي له رواني اړخه
سمه ده دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خو دا چې که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پستر گم نوینی سالور کالابات یو په یو قد و باسی پا چلیر ویش و پینزه ویش مترو پوری رسیگی دی دو لمرنای هدف دی دو لارخوانه ده دی چه دی رحمان بابا دی شیر مصداق دی چه جوان دی زان پز مکه خه کرده لکه تخم کلوی غالی دی خاور پا مقام شا لمرنای هدف ده غده دی لارخوانه نه او دویم لارخوانه ده غده دی موگه وجود و دی موگه افکار دی تشویشون و منفی انرژی ندک دی کلا چه موگ سترگی پتی که و داس فکر وکو چه دی موگ داخل وجود طول تشته هیچم نشته نه مثبت شته نه منفی نو دی نگرانه یا دی خفگان چه مخته نپاتی کیگی پکه داس فکر کهو لکه چه طول تشوی پکت پا حال که تمرکز کهو پا وسنی حالات که وروسته دا تمرین چه دیر پوخ شی هم دا رقم پا پجوند که ورسر بپروا کیگی که هر چون رستون زدر باندرا شی تا داس فکر که چه هیچم نشته روحی آرامتیا بلاری
فکر کوی دغه یو سوچ ستونزې شته دی خو موږ هیڅ وګڼو په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کیږي که په وړاندې بې پروايي هم وکړو بیا هم هغه ستونزې شته.
نه داسې نه کیږي چې ستونزې دې مکمل د پامه وغورځوي، شاته یې وغورځوي. دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړه. صحیح ده، تفکر به کوو، فکر به کوو، خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېره م ځوروي هغه په دو طریقه هیرولی شو. نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي، الله تعالی عقل راکړی، فکر پرې وشي، مناسبه پرېکړه ورته وشي.
اوس مثال دا کتاب ده کلونه مخکې لیکل شوی، هغه تخنیکونه چې د خوشحاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي، آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي؟
امکان لري. دا کتاب مخکې لیکل شوی، خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه، خو چون موږ اوس سره وژباړلو موږ ته نوی شی دی، موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو. د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی. هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې، په دا کتابونه یې لیکلي دي، ژباړلي دي، استفاده یې ترې کړې، هغه مخکې وختونه دي، اوس هم استفاده ترې کېدای شي. کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي، هر وخت استفاده ځینې کېدای شي.
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی، فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي؟
نه، دومره فرق نه کوي. نارامي ده، څه لس کاله وړاندې، څه لس کاله وروسته، څه په سابقه انسانانو کې، څه په اوسنیو کې. چې روح دې نارامه وي، دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته، هر وخت مفید او کارآمد کېدلی شي.
اوس مثلا یو انسان دی، ستونزې لري، خوشحاله نه دی، ناهیله دی، په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي؟ یعنې هغه مهم تمرینونه، مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي، د یوه ستړي، د یوه خفه، د یوه ډیپرس انسان لپاره کوم دي؟
یعنی په دې کې خو ډېرې لارښوونې دي. موږ مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته، مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي، د ډار احساس کوي، د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ، مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی، داسې تصور کې د ځان نه یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ. موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي. نو څنګه چې موږ فکر کوو، ته سهار به هماغسې آرام پراته وو. پاتې شوه خبره د ژور خفګان. کله چې خفګان ته حد نه ووځي، ناهیلي تر حد نه ووځي، بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده، بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي. دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده. مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري، په خپلو افکارو کنټرول نه لري، دغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي پکې استفاده کولی شي. باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي، هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته.
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی، پښتو کې نور هم شته دي که نه شته؟ علت یې څه ده؟
تر اوسه خو ما د دغه ډول کتابونو بیلګه نه ده لیدلې، متاسفانه. او که سریزه مو لوستلې وي، ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي، د ناول، کیسو، شعر، قصیده، غزل، د دغو شیانو شوقیان ډیر دي. متاسفانه داسې یو څوک نشته، نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه. د دې نظیر کتابونه به وي، خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی.
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ښي، د خوشحاله اوسېدلو په خاطر، که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر، هغه کتابونه هم ګټور دي؟ یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی؟ کنه
ولې نه کیدای شي، خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري. که د پوس په دو بسته کتابخانه کې زرهاو نه ډیر کتابونه دي، خو چې زه ولولم او په ځان عملي نه کم، ماته یې ګټه څه شو؟ هیڅ. کتاب ولوله، مفید نقاط تینه واخله او ګټه تینه واخله، په ځان عملی که هغه وخت کېدای شي چې ګټه یې ووینو. سمه ده، په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي، خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي. کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفادې وړ وي، خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه، څه ډول پام کوو ورته.
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي؟
البته، د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو. اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم. خو د علامه رشاد یو خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دی وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي او په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو تکلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د هغو ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، همدغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه،
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وژنې خاونده، د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپزه یې کزار جانانه. ستاسې هغه درې شعري ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوي دي، له هغو کتابونو را وروسته ستاسو کومه شعري ټولګه نه ده راغلې؟ وجه یې څه وایې چې دومره لویه وقفه کې ستاسې کومه شعري ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل یې دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف شوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف شوم. کاروبار ډېرې سرګردانۍ لري، یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې د ما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او که بیلې بیلې کوم. دا هم باعث د دې سو چې وځنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني. کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي، دلته د فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنا لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي، د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کال، 50 کال، 60 کال پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یې پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې وایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګلي کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډېر ښه شعر وي، نو که د شیر هر وخت په خپل وخت کې معنی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شیر په غوږ بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شیر جذب کی، او بل وخت بری یو بل شیر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپل د مازغه د انسان د مزغو فریکوئنسی او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته. یو شیر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي، دغه سی زه فکر کوم چې په خپل دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شیر تل ښه شیر نه وي؟
نه، تل ښه شیر نه وي، یو وخت به ښه لګیږي یو وخت به ښه نه لګیږي.
که پتا خو لګیت ښه شیر ده، که خو نه لګیت ښه شیر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده خو په ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شیر به یعنی یو غزل ده، تی ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شیر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخورده چې په دې هوټل تیریږي د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه که، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړي وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری تکراری دی، په غمونو کې ډوبیږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل شوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور لیږدوي، مثبت لرزی ور لیږدوي. هغه علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خدا انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بله تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تر ټولوي د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دې دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي، د سراغ لک رانغله. اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې مې شاعري کړې وه دغه د ځوانانو د طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کیدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډیره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډیرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کیږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره د یو وړې خبرې سره یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هیڅ وخت کې یعنی دغه اړخ یې اګنور کېدلی نشي یعنی له پامه نشي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر خو شعر خو ده د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنریزې نه وي دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلي استنباط هنر نشي کېده. نو دته مجبور هنری هغه کوي بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاس په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې نشال مغوړه ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه
موږ تاسو له خپل ماضی نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي خو د تیر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډیرو هغه کې د امپتی تجربه کوي. امپتی دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. د شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بېوزله ماشوم دی په روډ روان دی په سړک کې وږي خرڅوي دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تب ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بلم بجهان بدل کا یا ملن کن کا یا ملن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگه خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زمازان بدل کا نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تپری خود نمنگ خاد شو نہ ہم دے چا باد تپری خود یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیرے تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا زیارا تو باندے شالما دیکھنا روح کو شمع دہی چاپا مزار ماں
سید فخر الدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي یا سیدر چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او په زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اول یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وهل کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په غاج مالیکلی، بیا تصویر عین شی دور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزور به وګرځیدل، زورور به ټول په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته ولیکلی چې تاسو ګوره د الکان د انجینیو الکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارنم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې څوک بوای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستای شي. ا دې کورنۍ ورونه او خوندې مېندې کې چرته تعلیم ولري، دیغه په مرسته دا کتاب کورته وای. یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی، یو الک ده، هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو الکه جنۍ ملګری کېدای شي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما پاره خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره ای. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله وایي، د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نه شي، داسې به نه کوي، داسې به نه کوي، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کوي؟ دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي سته لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینا لري. ماشوم واړه واړه مسائل ته متوجي کیږي، د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلي دی او پیژني، د ماشوم هغه تنکی خواهشات دی او پیزنی بیا دی او وګوري چې د ماشوم ستونزې شي لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوج تر خپل نه سي تړلای یو موضوع ده کڅوک لدی کې کوم کور سره وکي او د ساده لبزنو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورځ دی کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني ستل لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه دروخل د څلرن سیم کتاب یې غوړز راخسته یو زما دی یو بچی د څلرن سیم کړه هغه چې ما ول وسغه د دې ذهني ستل دی لوړ دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته دوی د ذهني او د علمي ستل لوړ خبر کی کله چې کته د ماشوم چاپیریال و پیژنې کله چې د ماشوم تنکی هلی و پیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه اورې وړې کسې دی خپل ځان ته ماشوم خبر هم د خدابیت لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید ماشوم سره پات شي لنډي
ز خپل ماشوم کله کسې لیکلې دي ته یقین وکم زماک زیش کله کسما جوړ کړې د لیکلې مې د بیا مې د نقل پشانې د کسې پشانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کله ما یریږي زه وښنه لرم چې وسې ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دې راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نو شې دې پکې زپ کړي چې تر ما یې خې بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمان زو دا د افرین بچی دا ډېر کار وکړه کنه زوس په کیسه مثال کار کوم چې هغه وکي شاکاله نه سم خو د پښو بچی اندی کدی خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو بل فلسوګو دې څه کار نه کوي کدی خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمن مې ګډره وړو کې سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمون کړ پښو بچان را وړي اوس نست قبل کوړته وړي دا ولی په دې باندې ډیر سوچ دې کړو دا ولی ګوره ولی کې ډیر زور ماته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکل نه دې ما ولی پښو خپل بچم څو کورو ګرځي کلمو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ور یاته کم یو کسب وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشناس یو دې شپس کور ده چې غلط د پښی ډیره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي نو عرض مې د بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډیر خوشیان دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره کزما څومره کتابونه چاپ سي نیمه سوجو به زما د اولادونو لکه دغه لیمی چرته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمی صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه د بینې کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم پکې نه وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او وکي بیا مشکل فسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړ کی بیا ماشوم نور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړی چې دا ده خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غرب دل د ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لیگ یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلي هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډیر وړو کې سړی نور خرګو چتو چت خلک ودي ټولنه کېسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکي له ماشومانو سره دی پاتې سي سوژه به ولادي در کې کته سوژه نه لري فکر به هم دی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډیر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وځو څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیږي چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور دې ګډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخې دا کې دې ډېری وړي خبرې دې دې اوریدون کې وو خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته دې ماشوم ادبیات تخلیق کړي نو بیا به نه وچ نسیتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرې چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشوم توب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیا وي دي چې ته دې ته متوجه وسی او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته شمې سوکسه کوي
یعنی تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
هم خبره دی آسان کړل زما غا دی ټول جملې دی آسان خلک دی خبره را کړل د ما شومان د رښتیا وای دی ما شوم په دنیا کې چورته زی مرغې د سره تویل دی منی بحث نه در سره کې چې مرغې چرته به خبرې کوي خو کزه تاسو ته ماته پر خان دی وای چې مرغې چیرې خبرې کړي ما شوم دی ما شوم په دنیا کې ټول حیوانات غږی او کده شایان دی حیوانات په تر په دوی تراسي چې مثال اوسې خپل خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بولو کلم او کتابچې ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نور لیکوال کتابونه مې کورته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کورته وړي تیکین وکزمو په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومان د ادبیاتو دی کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راوخم یا به خلاصم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوال وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بل ګټم مخ کو د تا ټولنه لندغه زینب کتاب مخته کیږي په کتاب سره د تکیږي نو کدی برخه ته کار وسی ډیره به خسي
ډیره زه تمنه
شم خدای دې خوشاله ک سلامات وسی
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
درنو اړیدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پای پاشي بو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
اخی دا زان زان خبری اغیار استا پخل بیخی دا زان زان خبری نکو نوری نکو نوری